آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبتې او منفي اغېزې یې څېړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه درته معرفي کړم، رابشم یوه لنډ راپور ته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیت رایدر د سیشن بی پروز ویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري. د 2020 کال د اګست په 10 د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحد ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یوه تاوده ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشان شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحد ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوري پالې ډلې واکمنه ډیموکرات ته تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې له افغانستان وویستل، چې له امله یې د وتلو په وخت د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه، 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په لسګونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و، نو چاره نه وه چې خپل پوځیان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شاهسوار سنګروال ته بلنه ورکړې ده، او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خپرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنګروال صاحب له تاسو واورم، د یوه تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوئ چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې دې خبرې ته راسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیل وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه کچ برید وکړي. ورځن د نړۍ ډېر ستر درې هیوادونه، لومړی برطانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړو. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابره کړه چې دې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړو. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایډن په ډاګه دا خبره وکړه، ویلي چې موږ په افغانستان کې د 1.5 میلیارد په شاوخوا کې لګښت درلود په بېلابېلو برخو کې، د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دوی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سرو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې پخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود، دا ټولې نړۍ ته معلومه ده.
همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابل راسره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد دی چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب ته هغه څوک چې زما خبري اوري ټول ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر یعنی دا چې موږ په خبري او د کاغذ پر مخ راغلي دي خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالي تاوانونه ډېر شوه چې د اولس لخوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. د سر تاوانونه هم و ګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې چې زه په متحده ایالاتو کښې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لحاظ سیستم دی، د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره عجولانه وي. هغه ډېر کلونه د مخه او ډېر کلونه وروسته ټول محاسبه کوي او د هغو سره استخباراتي قوي نظام شته. په دې اساس د دوی تګ او وتل زه ډېر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بحث پر وکړم، خو ظاهر الامر او د دوحې د مجلس پر اساس چې راته وښووله یو توافقنامه وسوله. یقینا په توافقنامې د مخه به هم فشارونه وه، ځکه جنګ چې په هر ډول وي که یو ډېر وړړ وي او بل ډېر کښته وي یقینا فشار راځي، ځکه په جنګ کښې خو اولسونه تاوان ویني، مالي تاوانونه دي، د سر تاوانونه دي، که لږ وي که ډېر وي. نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان اولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه، خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی. ظاهر الامر چې دا توافقنامه موږ لوستلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کښې به نوی اسلامي حکومت مینځته راځي، چې دا موضوع تر اخره پورې ونه شوه. فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي عمارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوتی کابل ته. د یوولسو ورځو په جریان کښې جمهوري نظام ړنګ شو او څه چې هرې خوا ته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګۍ نه بررسي کومه.
مننه. تاسو مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، مثلا تاسو په دې کې شک وینئ چې امریکایي ځواکونه داسې یودم له افغانستان نه دي وتلي چې د یوه پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چېرته تاریخ ته راشو، په 2011 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستانه وځي، همغه و چې شاوخوا 1.5 لک محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او یوه برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډېر پخوا راهیسې، حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست، په هغه وخت کې خبرې ورسره پیل کړې چې زمینه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستانه وباسي. سنگروال صاحب، دې او دې ته ورته شواهدو ته که چېرته څوک وګوري له تاریخي پلوه، آیا امریکایان دفتن له افغانستانه وتلي دي که نه؟ د یوه پلان په اساس باندې چې دا اوږده موده رانغاړي دوی پروګرام جوړ کړی و او له افغانستانه خپل پوځیان وایستل. ډېره
ښه موضوع ته مې اشاره وکوله، او هغه دا چې امریکایان دفتر نه دي وتلي، دا د موږ د دولت د موږ د وخت د حکومت یوه لویه تېروتنه وه. په لویه کې خو باید دوی دا فکر کړی وای چې هر استعماري هیواد چې هر چېرته ځي هغه د تلپاتې دپاره په هماغه هیواد کې نه پاتې کېږي، یو وخت به راځي لکه یو وخت چې نه نووت یو وخت به همداسې وځي. ولې موږ هغه آمادګي نه درلودله د وتلو دپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا 3 لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجه نه وو چې امریکا به تر څه وخته موږ ساتي؟ آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه و چې موږ داسې شرایط جوړ کړي وای چې بیا د یو ستر ناورین سره لاس و ګرېوان سوي نه وای؟ ولې موږ هغه تېره تجربه هېره کړه چې د شورویانو په وتلو راوروسته افغانستان د په وینو کې ولمبېد، خصوصا کابل؟ ولې موږ دې ته متوجه نه وو؟ او لکه تاسو چې وویلې چې د 2014 کال یادونه مو کړه، نوره خو دا موضوع مشخصه وه چې بالاخره امریکایان به وځي. ولې موږ دغو وتلو ته هېڅ ډول آمادګي نه درلودله؟ او بله ډېره لویه غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې هغه کوم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هېڅ خبر نه و. او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ملي چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي، آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسې پوهیږئ چې حامد کرزي او عبدالله خپلې موخې درلودلې، هغو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک او ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان یو.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا درسب. تاسو څه فکر کوئ که چیرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه څه دي؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې خواوې به له افغانستانه باسي او د دوی ځواکونه له افغانستانه ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، که دا یې مثبت اړخو بولو. بل اړخ ته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو مؤسسو له په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا یغه بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بله، تاسو وګورئ په متحده ایالاتو کې نه اوباما، نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي یا امضا کوي، نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان څخه ووځي. دا چې دوی په افغانستان کې تر وکړل، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوی د مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای. نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نه سو، دلته پر متوجه کیږي ځکه چې کدا چې وای چې د کدا دا یو ورس ورته کې دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای، مستو عبد الاخر جنگونه جوړ شوی وای، خو نو ته په پویږي چې بیا یو ډیر غټه فمیزه او افغانستان ډیر خرابه وا. په هر صورت امریکایانو دغه سلرم ماده چې د مذاکراتو ماده و د دې تطبیق ته ونه درېدل، څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي، په دې کې کوئی شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ. نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو و دې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم مو سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی، او امریکا هم پی کاملا سپکې کړې هغه ماده چې کړې وه چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات البته دا زما مشخص نظر دی، دغه هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمني نه لرم او نه غواړم چې دښمني وکړم. ماته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنگ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم. او کدا سی وی چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي، یعنی په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې، او د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګ د تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کیږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي. پوه چې د یو مملکت اساس تشکیل وي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې، پوه د یو مملکت بنسټ دی، پوه چې د رونق ورکړي قانون کې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنی کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني. او کسیستم و ایجاد کو دا خو ډیره رو خبره ده پس ټول مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو نو د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو البته دا زما پیشنهاد دی
ماننه
قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم دا صرف د پیشنهادو تر عنوان لاندې کوم
ماننه دادر صاحب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سنگروال سے مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم د علي احمد جلالی د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیسته دی دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري لیکن د ده په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري دا څرګندونې سره اورو بیا ستاسو نظر اخلم
درې مسلې بدل شوې دي اول مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده ما قدرت نه لري دا چې دې نوې ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه ده انفرادي شته مګر په دلی شکل سره نه سره دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړې ده په یوه زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل باندې ونیسي او کچېره خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکي او دریو مسله دا ده چې پښتون کې هغه هوادونه چې هغه متزلزل کې له ترمیسي حملونه یو څه باري وګو باندې مشولې دي ځکه هغه هوادونه یعنی اندیشنه لري چې د افغانستان ترمیسي خطر ورته موجود نشي روسیا هم دا غواړي چین هم دا غواړي مرکزی آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي دا مسلې بدل شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې چې کولای شي بیل د شپ افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي
سنگروال صاحب تاسو د شغل جلالی له دې څرګندونو سره هم نظر یاست
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالی صاحب ویلي چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان برید وکاو چې هلته د امریکای د پاره خطر وو ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري معنا دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي فرضاً تاسې پوهیږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیج پورې خپل لاسونه وغځوي او د شنګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي او اوس دستي امریکا له دغې سیمې نه بخې سپکې دي هلته پاکستان نشي کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې بلکې هغه خپل لار لري هغه خپل ملي ګټې لري د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ګټې پر مخ بیایي نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادی هغه خطر پرون هم نه و نن هم نه و او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده
سنگروال صاحب وبخښئ سنگروال صاحب مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستل دوی ویل چې په القاعده پسې راخلی بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووښه تر هغه وروسته چې مخکې هم ما اشاره ورته وکړه په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یو وخت کې رسیدلی دي او اوس لکه څنګه چې جلالی صاحب اشاره ورته وکړه د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15 یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې نو کچرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای
بلې یو بل ډېر مهمه مسالې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه وه. او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بله تیروتنه وه. زه تاسو ته په تاریخي لحاظ دوه مثاله وایم. هغه وخت کې احمد محمد یوه خبره کوي چې دی د سی آی ای د آی اس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکې دستور راکړه، راته وویلې چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ ته اسامه بن لادن تسلیم کړي. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویلې چې تاسو اسامه بن لادن وبخې ملا عمر ته مې ویلې چې اسامه بن لادن امریکې ته تسلیم کړه. وایي هغه راته ویلې چې شرمېږې نه چې د یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وایي. دی وایي په خپل کتاب کې چې ما ورته وویلې چې ته په مانځه ولاړې خو له یخوا یو مار راځي مخ په تا در روان ده، ته څه کوې؟ وایي ده ویلې چې زه اول سلام ګرځوم، مار وزنم، بیا پس دقې په مانځه درېږم. وایي ما ورته وویلې چې همدغسې یو مار د تا په مخ را روان دی. دې نه وروسته ترکیې الفیصل راولېږل شو. ترکیې الفیصل ورته وویلې چې اسامه بن لادن د افغانستان تابعیت، وبخې د عربستان تابعیت لري، دا موږ ته وسپاره. خو دغسې زغر د جواب چې د آی اس آی مشر ته ورکړی و، داسې بیا ده ته ونه ویلې. ده ویلې چې زه به یو جرګه راغواړم. ګوره دا د وخت لویه تېروتنه وه چې د اسامه په سر باندې ټول افغانستان د امریکې د ګزار نه خسو. او فرضاً ده کولای شو چې په هغه وخت کې د ترکیې الفیصل دا خبره په ځای وه چې هغه د سعودي عرب تبه و امریکې ته به نه ورکوه، بلکې سعودي عرب ته خو به ورکړی و. دا یو لویه تېروتنه وه. دومه تېروتنه د امریکا وه چې په افغانستان باندې برید وکړو. او په نتیجه کې تاسو ولیدل، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، چې بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پیدا شو، اول ته وژل شو. نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وې او ډېر زیان یې د افغان ولس ته ورسېد. افغان ولس ځکه زیان ورسېد، تاسو پوهیږئ چې هر نظام چې بدلېږي او بل نظام منځته راځي، کفاره یې ولس پرې کوي. دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمې لسیزې، دغه نیمې پیړۍ نه را په دې خوا تاسو وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوخته، ډېر زیان یې دولت او ولس لیدلی دی. نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید. تاسو پوهیږئ چې په یویشتمه پیړۍ کې د نجونو نه زده کړه د پوهنتون کې، ښوونځي کې، دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې. او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري، له بده مرغه په دغومره وخت کې نه ده جوړ شوی. اساسي قانون نه لرو، نورې ډېرې ستونزې رالغاړي دي، او مسلکي اکاډمیکه کابینه نه لرو. او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی. دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې؟ د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و. او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تېره یوه پوښتنه کې ډېره یوه ښه پوښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې، ښېګڼې بدګڼې څه شی وي؟ بلې بدګڼې خو درلودې، سراسر ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو. خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم، کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پیښه شوه، چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښتل چې دوی همدغسې په غفلت کې وساتي. خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول. د شرق الهند کمپنۍ یوه استعماري کمپنۍ وه، ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه، د انګریزانو نه. اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و، دا چې هغه وایي جو بایدن چې موږ 355 میلیارد ډالر مرسته وکړه، دا چې چین څومره، دا چې نور هیوادونو څومره وکړه، دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه، بېلابېلو نړۍ څومره وکړه، دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي. ولې تاسو پوهیږئ چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغو اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارد ډالر ورکړل. په 11 میلیارد ډالر 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول، جوړ یې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کم درسال کې دی. ولې موږ د جو بایدن، یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 355 میلیارد ډالر راغلل، ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو؟ او بیا دغسې یو برید چې اوس داسې په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی، زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو، وار وار باندې تکراریږي.
مننه سنگروال صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې د رادیو لاري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. احمد شیبریم د بحث موضوع مو له افغانستان د امریکای او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور دادرسته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکای قواو پورې لیکي چې هیڅ کومه ګټه یې نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولي لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا ډېر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنهالی کې امریکا چهار هیواد پر هیواد یارغل کړی دی، خلک یې خوار او ذلیل شوي دي. ښکلا ایوبي لیکي هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، شکر د ټولې مثبتې اغیزه یې لرلې. عبدال قیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفي اغیزه یې نه وه، ما سواله مثبتې. او یو بل د اوریدونکي د کلام فت نه دی مراد کړی، نو هغوی ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي، ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدی شي چې افغانان په راتلونکي ډېر څه ترې زده کړي. ایساخیل لیکلی دي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلی دي د څه په خاطر راغلي او اول یې عاجل د وتلو پرېکړه وکړه. د آر ټي پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلی د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدل شئ. رحمان الله قریشي لیکلی دي هیڅ منفي اغیزه یې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وتلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاري ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. لټول ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس پر راشو. د بحث دی بلې برخې ته سنگروال صاحب له تاریخي پلوه به ستاسو نظر واخلم، بیا به د ازره صاحب تاسو هم راشم. افغانان له دې وتلو چې امریکایي قواوې او خارجي قواوې راغلي وي، او ځینو چند ته تاسو هم اشاره وکړله چې په میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې، افغانان له دې څه زده کولی شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړله چې پخوا چې کله د شوروي قواوې له افغانستانه وتلي، افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوې وتلي دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولی شي؟ په لنډو لطفا ستاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکوله، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات شوی، موږ ته ګټه نه اخیستې. په 1909 کال د افغان انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه، په 1909 کال د افغان انګلیس دومه جګړه پیښه شوه، په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه، همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولې موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوارو زپلیو؟ من په سیاسي لحاظ باندې له بده مرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم په خپل منځي جګړو کې ښکیل شو، د انګریزانو د وتلو نه وروسته هم خپل منځي جګړې تجربه کړې، او د شورویانو له وتلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا همغه ستونزې موږ ته رالغالي دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډېره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي، او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي، زه فکر کوم دغه ډول غمیزې بیا بیا رغبت کېدلی شي، او د افغانستان روان کړکې چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا رغبت شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفي اغیزې بیا بیا رغبت ګینو کړو، تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگروال صاحب. د دوحې د تړون اصلي کس چې د دوه تړونې وکول طالبانو سره زلمی خلیلزاد امریکایي ډیپلوماټ دی. زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړو کې البته د طالبانو حکومت ځین لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یو یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي او بل یې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښینی او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درسه تاسو څو وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه ستونزو راووځي؟
خو وګوره پر دې د مخه په یو ارز درته وکړم چې په ټوله نړۍ کې څه په فرد څه په هیواد څه په جهان کې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای ځي چې تاوان وکړي. ټول آداب لري او آداب یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و او دوی په د پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتل. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي؟ زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري. باید په دې درسو ځان آگاه کړو چې دولتداري او جنگ ډېر زیاته په غوږ سره لري. راځئ چې جنگ مونږ پرېږدو، دولتداري شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده د یو ملک دا تېر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی، دا تاریخ. یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکې کړي، رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله تعلیم یې نه پالیسی کېږي. زما اقزاده کې پر تعلیم باندې څه وکړو؟ زور واچوو هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یا د هغه دپاره؟ دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. په د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو نو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي، زه د یو سړک نه تر بل سړک پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې د نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسي قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداري عبارت مو وکاراوه. که چیرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو ویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کیږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه بیا به زما په هیواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کیږي. حال دا چې نور خونه د ټولو جنګو تاسو تشدیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل سو په دا ټولو جنګو کې. نو زما ارزادی بیا پیشنهاد کوم هغه سي اعمال باید ونه سي او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونه سي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنی هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې دلته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوي بیا نو زما په هیواد کې جنګونه دي او د دې جنګو تاب هم نه لرو او نور مو نو بس.
مننه دادرسه، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پوری که چیرته ځینو ټکو ته پام ونیشي ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي. او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سخت حمله وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 1200 شهرونو کې د بلوچو یاغیانو حمله وکړې او هغوی ادعا کوي چې تر 100 ډېر کسان یې وژلي دي، او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورځ وه چې په بلوچستان کې حمله وکړې. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یوه ایالت کې یا ولس په یوه سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ورو نه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا داسې کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کې لاس لري یا بیا نور لاس لري، نو دی وایي چې هغوی ته موږ په خپله زمینه برابره کړې ده. څرنګه په افغانستان کې که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي ستونزې به زیاتې نه شي؟ سنگروال صاحب،
بالکل سمه خبره دې وکوله. که چېرته موږ بیا هم د تېرې خبرې ته راګرځم، که تاریخ نه زده کړو نو دا ستونزې بیا راغبرګېدلی شي. او څومره چې تا د بلوچو د ملي ازادي بخونکي غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوچ او په لسګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم دی، او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکړه، یا موږ ته ژوندی راکړه، او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه دی، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره د هغه ملا تړلی، خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي، او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړی، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یوه خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوئ. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو، هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرځېږي. غودی د شوروی پر شا یا د شوروی پښتون دغومره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګونډو کوي. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې. یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کی، نو ښه دا ده چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي، او هغه څه چې افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بېکاري ده، د کار قوه ځوانان له هېواده تښتي، دا ټول هغه ناورین او غمیزې دي چې د افغان ولس ورسره لاس او ګرېوان دی. ښه دا دی چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې برخه
کې مننه. سنگروال صاحب،
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون او واتس اپ له لارې را سره وصل شوي دي. د یو څو تنو نظر به له نورو سره شریکو. مهرباني وکړئ، یو ساری څپو کې پروګرام دی، تاسو سره سره است.
دا درصاحب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړی دی، مستوفی ډېر کورونه بنجانه ګرځي علاقې دغه وخت ما په یاد کوم. یو اکیده یاد اخلي، یو سیاسي اخلي، سیاسي خو امریکایان راړ ولاړ، او دغه امریکایان چې راکړه صبح صاحب دا درس نه دی راغلی چې بردی په پینټاګان امراو سفیر را روان تا افغانستان ته. دا 15 کال د مخه د نجیب پښتون کې ما په یاد نه مانده نه اخم. اکثر مړي دي، اکثر ژوند دي، د مشره اکثر په کابل کې پاتې دي، اکثر وته دي. دا که په پښتو کې روز دي او په پښور کې زه خپل ورغلم سره سلم په کورونو کار ډالر ورکول دي، داخله تورمیشل دا حمله تکول دا 15 سرویش کال نه مخه دا پلان امریکایانو درور دی شنګر رانی وره چې مجاهدینو چور کړو هغه وړل شادي بمر حمله باندې کزما پیاج صبر تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې څولال دا د شحال نه د کلې شبار ته د دې مصرفونه وسو مړ وسو دې شوزا ترغلی دې بیا نکله دې خلک روزل دې ووت روزل دې پات دې شبار ته دا پاسان نه د کلې
کو نه
او دا غوره شبار ته و خبر پلان دی کوم شبار ته او دا خلک د داګه ګره باسي مقاومت سي ازادي د پلان پسند د جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي جنگ کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي
پروگرام دیتا سر سر
السلام علیکم شبار صاحب تشکر کو زما پښتنه جنه دا ده چې آیا د ترانسه بدغه امریکایانو د دنیا واکېن په مشکې دوه نه مشکلات چې موږ ترې سمې پیژنې او که دنیا موږ سره دغه جګړه وکړي او دغه ناکامي او دغه پر مثال اوس په کډ بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیل کې در هر چا جر اسرائیل په ایمه له پچ چلوي ځکه چې کاسه مشه دي ما شمه په شنه په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې په لری په امریکا
کې دې او بخښه هغه خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخښه هغه کوم عربان چې واشني هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان څخه افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسكر وو یعنی فرد د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژنې دا ازبکستان ول نه پیژنې دا ایران ول نه پیژنې دا چین ول نه پیژنې دا ترکمنستان ول نه پیژنې دا روسیه ول نه پیژنې دا سعودي عربستان قطر خبره دا رسې تر هغه پورې خپل مشکل و نه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مدونه سي مانانه چې خبرونه کې
نه پاتره
دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا د چین مسکه په ملاند چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي په رسمي اعلان نه ده کړی چې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره یم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دادر صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او نجونې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونه سي لیکن په نور دنیا کې هم دغه څه ده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واټ زه تاسو ته خبره وکم مو بخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمني ده په جرمنی کې د جرمنی رژیم صدراعظم واکمنی ناممکنه ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي که دغه نن اعلان وکړي سبا د واک لري کې شي ځکه چې په دې وطنونو کې نجونې وو شز ډېر قدرت او واک لري مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره
السلام علیکم شبر خسته
نه جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني
او سلام د هلند کې چې څنګه نو د ټولو ته دا ده ګس دې د شیم مبارک وایم چې امریکایان ورته پاکستان کدا رقم مستد کلله یا وځم افغانستان د جګړې و د ګرته ور شتن سی و چې دې پر ولادت نه نه ډیر لوځه را وستلې دا ولج ولادت کوزې فاطمی او فاتخه د کډو په مخ چوته دې مې او فاتخه سره کې یو خو فاتو به یې یا بدایش یې جلب کیږي به بر غربي هواد جلب کیږي یا ځای هواد جلب کیږي دلیت و پر لغا طالبان بانی رازی بیتا با دلیت جنگ شروعی باید طالبان دستوی ونکی
مننه ساسو نظر دیر دقیق نظر دی باید هر وقت اندیش نیوی
ازادی پا چپوکی پروگرام دا ماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بنا
ده دیل خطر چی دا بحث راغون کو بیرته پلاندو باندی مثبت و منفی اړخونو ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلی دي. لومړی که سنگروال صاحب ستاسو نظر واخلم دا مثبت و منفی اړخونو په ارتباط، له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل لیکن ځینې ډېر مهم شان، ځینې ډېرې مهمې پروژې په افغانستان کې نیمګړې پاتې شوې. له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو وروستۍ پریکړې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو ژمنې وشوې. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي او دا ژمنې چې له افغانانو سره شوې دي دا بیرته ترسره شي او دا پروژې فعاله شي؟
رښتیا هم همداسې ده. تاسو ته معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره یا د لنډ مهال لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجودې دي دوی ورسره مرسته کوله. که څه هم په دې وروستیو کې دغسې یو اعلان نه سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه به بشپړوي، او که چېرته رښتیا دا بشپړې نه شي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوی هغه نیمه کار هم له منځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کړو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي، نو بیا کولای شي چې دوی سره مرسته وشي. او بل باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې دوی ادعا کوي چې له موږ سره ستونزه لري، بلکې ګاونډیان هم له دوی سره ستونزه لري. تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پیړۍ لاسوهنه کوي، او دا اوس هم د هغه صدراعظم پرون په یو راډیوي تلویزیوني وینا کې وویلې چې د چی ټی پی چې په افغانستان کې تمویلېږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي. همدغه ډول نور ګاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري. ښه خبره دا ده چې له دې ته حکومت توجه وکړي، پوسی چې موږ باید له یوې خوا ګاونډیو او له بلې خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونه وګورو تر څو چې بیا افغانستان له کومې ستونزې سره مخامخ نشي. نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډېر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کېږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباده کړو. بله خبره چې ډېره زه فکر کوم مهم هغه دا دی چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان، یو شمېر مسلکي کسان که هغه په هیواد کې دننه دي او یا د هیواد نه بهر دي او هغو سره چې عادي د تماس یا د ارتباط په اړه چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی وو دغسې شخصیتونه راولي، دغسې شخصیتونو ته بلنه ورکړي او هلته دغه ځینې اکاډمیک مسلکي پوستونه چې په هیواد کې موجود دي نه هغه دوی ته وسپاري زه فکر کوم دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي، اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونو ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یوې بلې غمیزې انتظار ونه کړو.
مننه سنگروال صاحب. دادرا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده، قحطي ده، کار نشته، لیکن کومې پروژې چې په د امریکایي قواو د نړیوالو قواو په وخت کې په افغانستان کې شروع شوي وي که چېرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومې مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي ممکن دغه مشکل هم حل شي، ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي نو زمینه شاید ډیره دیته مساعده شي چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي. دا درسته؟
بلې. اورم شبیر صاحب تاسو خبر امبلان منتخه ده ولې دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم لومړی دا دی چې افغانان نو د جنگ تامو و اړیکه دغه نشي په استلا سره د دوی د پاره ولسوځي او لمیان ز اولاد نشي په استلا بوتي نشي. نو موږ د ټول جهان سره ما پېښناد دا دی چې را خپل ستونه اعلان ته امیا منشور ته پرګور یواله پیدا کو هغه
پخوا مدلی دی موږ افغان او ملګرو ملتونو په تاسې خپل نماینده هلته ولرو د جهان کو څو وارې دا وار هغه وخت چې ابوصاب دلته راغلی و بل وخت و اوس بل وخت دی اوس زه یم چې نه غواړم چې بیا زموږ خلک په اجتماع په جنګ کښې وسوځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته مو تاوان ورسېږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسي ډېر ښه خبره ده کومکونه دې ورجست کړي د کومکو څخه دې استفاده وسي بې توپاکه چې هر څوک راځي افغانستان ته دې راشي انجینران متخصصین
بله مننه دازر صاحب سنگروال صاحب دل خطر شده بحث نور سر راغون کو وقت بدل شوی دی دا خبره دادر صاحب وکړه واقعا زمان بدلیږي وقت بدلیږي خو لکن فکر نه کوي چې د افغانستان کې یو لویه تیروتنه تل همدا وي چې د وخت د بدلیدو مسئلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کړي ممکن ناورینونه رامنځته شي او مشکلات زیات شي.
بلې وګورئ تاسې یوه پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په ښوونیز لحاظ رامنځته کړي وو او غوښته یې چې هغه عملي کړي او د هغو پخلی وکړي. له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته شو چې یو پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوه صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د ساري په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تېر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بلې ستونزې سره مخامخ اوسو. نو یوه لویه خبره خو همدا ده. د بله مهمه خبره چې تاسو په تېر بحث کې په تېر پختره کې ورته اشاره وکړه هغه اقتصادي پروژې دي هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو موږ د خیریه مؤسسو او مرستندیو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو موږ دغومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وې هغه دې بیا ورغو هغه نه یوازې رغولی نه شو بلکې هغه څه چې کړي دي هغه شاید بېرته له منځه لاړې شي. نو زه وایم د دې دپاره چې باید په ډیپلوماتیک د برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان دپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي. ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان دپاره ګټه لري که هغه اقتصادي پروژې دي که هغه نورې پرمختللې پروژې دي که هغه د تعلیم په برخه کې دي که هغه په بېلابېلو برخو کې دي فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې موږ باید د هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو له مرستو نه د دې
سنگروال صاحب او بخشی فکر نکوی چې کله دا کله داسې یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي مثلا لکه په دې وروستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول مثلا د ښځو د مور ورځ مه لمانځئ او د مور ورځ مه لمانځئ ولې ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن چې نیسو دا خو هم د بهرنیانو کار دی دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خو هم د بهرنیانو کار دی دوی همدغسې په غونډو کې راټولیږي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې یوه خبره یاده کړم مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوو سې په نړۍ کې نور راوپاروو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډېر سمه خبرې ته دې اشاره وکړه. تاسو په دې پوسی چې د اسلام سپېڅلی دین د ټولو مسلمانانو سپېڅلی دین ده او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمان وي او د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل وکړي زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو دپاره د نړۍ د مسلمانانو دپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپیڅلي دین پر رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. تاسو یو ډېر ښه مثال وړاندې کړی، فار ایگزامپل په دغه مثال باندې تاسې پوهېږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند و، یعنی تل پنځه متره ټیکری هرې ښځې په سر کړی دی او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کېږي په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید دې ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکړم، هغه خبره ده چې شبر صاحب تاسې پوهېږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډېرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله، او هغه دې دپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
بالکل سنگروال صاحب دمدا ستاسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پانګوال زه پیژنم چې ځینو یې ازبکستان ته کډې کړې دي. یو ورځ مې سره خبره کوله چې څرنګه وایي ځکه زما لور له مکتب نه پاتې شو، زه په ازبکستان کې ژوند کوم. د خبرونې وروستیو څو ثانیې وخت لرو، دا در صاحب که په لنډو ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په یوه جمله کې؟
بله، ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبرې مو وکړې. زه بیا هم د اسلامي امارت څخه ډېره قوي تقاضا لرم، هغه دا چې راځئ چې د رسمیت پېژندلو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړو. کله چې
مننه مننه دازره صاحب، همدا یوه جمله بس، وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم، له سنگروال صاحب څخه ولا اورېدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته، زحمت چې بر اجازه اخلم.
تنکڑی زہر چھ پیشن ترخ پل برخی ہر چاوست دا سرمند وطن گلو ن چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسنا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلاس وے گاس مما شامی کی مزڑ چھے درمان دلاس وے گاس مما شامی کی مزڑ چھے درمان رات یادی غفل یارانو ما خستند وطن